پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه اجملند ما د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو سټوډیو کې مو هر کله کوم د اسیا زړه استانبول پروسی نهم کانفرنس نن په تاجکستان کې پیل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي پلاوی په مشه دی غونډه کې د ګډون لپاره دا دوشنبه خار ته رسیدلې ده. دا مو دې خبرونه د سر موضوع ده. نور ریپورتونه هم لرو خو خبرونه اورو د دې سات خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې پیل شوه. د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پوځ لخوا د ځواک مرګونې کارونه وغندله. اور وژونکي لا هم د اندونیزیا د تیلو په تر ټولو لوی تصفیه ځای کې د لګېدلي اور د مړه کولو هڅه کوي. د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې پیل شوه. دا غونډه چې د دې پروسې نهمه ده د سولې او پرمختګ لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم جوړیږي او په دوهمه ورځ به ورته افغان ولسمشر اشرف غني او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویناوې وکړي. افغان ولسمشر اشرف غني په دې غونډه کې د ګډون لپاره نن دوشنبه ته ورسېد. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیلمن ده چې دا غونډه به چې د شاوخوا اولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي د افغان سولې لپاره د سیمه ییز اجماع له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
د دې غونډې موخه په افغانستان کې د سولې د ثبات د ملاتړ په سلسله کې د اجماع تقویت د سیمه د هیوادونو اقتصادي سیاسي او امنیتی همکاریو پراختیا.
د آسیا زړه استانبول پروسه د 2011 کال په نومبر کې د کابل او انقره په نوښت رامنځته شوې او سګنې غونډه داسې مهال جوړیږي چې په پام کې ده په را روانه اپریل میاشت کې استانبول د افغان سولې د یوې بلې مهمې غونډې کوربه وي. د افغانستان دفاع وزارت په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د استخباراتي مسؤل نیول کېدو خبره کوي. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د شفیق الله په نوم د طالبانو استخباراتي مسؤل په شیرزاد ولسوالۍ کې د کماندو ځواکونو په عملیاتو کې له دو نورو مشکوکو کسانو سره یو ځای نیول شوی دی. د عملیاتو د دقیقې نیټې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه د دفاع وزارت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پوځ لخوا د ځواک مرګونې کارونه وغندله. لکه چې د برما پوځ قدرت په لاس کې اخیستی او پر کودتا ضد مظاهره چیانو یې تاوتریخجن فشارونه راوستلي. تېره شنبه تر 90 د زیاتو کسانو د وژل کېدو له کبله یوه خونړۍ ورځ وه. ولسمشر بایدن پرون په واشنګټن کې خبرلانو ته وویل دا وحشتناکه او غوسه پارونکې پېښه ده. اروپایي ټولنې هم په برما کې د مظاهره چیانو په وړاندې شوی تاوتریخوالی غندلې او دین منلو وړې بللې دی. دا اکثر لملونه وروسته له هغې څرګندېږي چې د لسګونو هیوادونو پوځي مشرانو د برما د پوځ لخوا د ځواک کارول وغندل. دوی تېره شنبه په یوې ګډه اعلامیه کې وویل په برما کې پوځ د خلکو په وړاندې خپل اعتبار بایللی دی. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د ملګرو ملتونو له چارواکو سره له نړیوالو ادارو سره د امریکا د همکارۍ د بیا پیل پر موضوع خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي بلینکن به په آنلاین ډول په دې غونډو کې د نړۍ له لویو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره د څو اړخیز سیستم له لارې کار کولو ته د امریکا پر تعهد ټینګار وکړي. د اعلامیې له مخې د بهرنیو چارو وزیر به د پاریس له تړون او د روغتیا له نړیوال سازمان سره بیرته د یو ځای کېدو تر څنګ د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د جو بایدن د ادارې د همکارۍ پر دوام بحث وکړي. د امریکا پخوانی حکومت د پاریس له تړون څخه وتلی و او د روغتیا له نړیوال سازمان سره یې همکاري کمه کړې وه. انتونی بلینکن به د امنیت شورا د یوې جلسې مشري هم وکړي چې په سوریه کې به پر بشري وضعیت او په دغه هېواد کې د اوربند لپاره د امریکا پر ملاتړ به پکې خبرې وکړي. اور وژن کې لا هم د انډونیزیا د تیلو په تر ټولو لوی تصفیه ځای کې د لګیدلي اور د مړ کولو هڅه کوي. دغه اور د تیرې شپې په نیمه کې د بالونګان په تصفیه ځای کې چې د تیلو دولتي کمپنۍ چلوي لګیدلی دی. چارواکي وایي 15 کسان په روغتون کې بستر شوي چې سوځېدنې جدي دي او 15 نور برسېرن سوځېدلي دي. له نږدې کلي څخه په سلګونو اوسېدونکي نورو ځایونو ته لېږدول شوي دي. د تیلو دغه تصفیه ځای چې د پلازمېنې جاکارتا د ختیځ په 200 کیلومتره کې دی، د ورځې 1,25,000 بیرل تیل تصفیه کوي. په انګلستان کې نن دوشنبه د کورونا وایروس له کبله د لګول شو بندیزونو کمولو دویم پړاو عملي کیږي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا هم له خلکو د احتیاط غوښتنه کړې او ویلي دي د اروپا په نورو برخو کې دغه وایروس د مثبتو پیښو زیاتوالی او د وایروس نوې بڼې لا هم یو ګواښ ګڼل کیږي. په انګلستان کې پر کور د پاتې کېدو امر په داسې حال کې نرمیږي چې په بهر کې تر شپږو پورې کسان یا دوه کورنۍ پر یو ځای سره راټولېدای شي. دا تازه مقررات به د سپورت اماتور ټیمونو ته زمینه برابره کړي چې د تینس، ګولف او په بهر کې د لامبو وهلو فعالیتونه بیرته پیل کړي. په بریتانیا کې د یکشنبه په ورځ د هغو بالغو کسانو شمیر له 1.5 میلیون واوښت چې د کورونا وایروس لومړی ډوز واکسینې ترلاسه کړی دی.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري خبرونه مو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادۍ رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ او وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د اسیا زړه استانبول پروسې نهم کانفرنس نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د یو هیئت په مشرۍ پلازمینه دوشنبه ته رسیدلې ده.
دا سفر د دوه ورځو لپاره دی. په کانفرنس کې د اشتراک ترڅنګ به د افغانستان جمهور رئیس، د تاجکستان جمهور رئیس، د هغه هیواد له صدر اعظم او د
په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې په پاکستان کې یو شمېر سیاستوالو د پښتون ژغورنې د غورسنګ د مخکښ غړو نیول غندلی او دایې فارون کې کار بل دی. د پښتون ژغورنې د غورسنګ مشرانو او یو شمېر غړو وروسته لاغي لا یو لاریون سره د یو ځای کېدو په موخه راووتل چې یوونه مخکې د 15 تنو ځوانانو مړی ومندل شول چې شکنجه شوی او په بد وضعیت باندې وشل شوی دي. په دې موضوع باندې ریپورت ولرو د کابل چاپ دینن زیو رسپانو ته کتنه هم لرو. همدارنګه به دا واوري چې په کندهار کې د زعفرانو کرکیله ډیره شوې ده. په دې موضوع له کندهار یو ریپورت لرو. په کونړ کې د خونځیو د وضعیت په ځانګړې توګه په هغه سیمو کې چې طالبانو تر واک لاندې دي څنګه دي، دا موضوع هم په دې خبرونه کې څېړو. که تر پایه را سره وي یو شمېر نور ریپورټونه او همدارنګه د دې اونۍ بحث چې د سولې په تړاو په وروستیو طرحو راڅرخي هم له یاده مباسي. ازادي راډیو ده. د اسیا زړه استانبول پروسې نهم کانفرنس نن په تاجکستان کې پیل شو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي پلاوی په مشهد دی غونډه کې د ګډون په مخه پلازمینه دوشنبه ته رسیدل. جمهور رئیس غنی به د کانفرنس کې له ګډون وینا سربیره له تاجک سیال او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې غونډې اصلي هدف د افغانستان د سولې پروسې په اړه د رامنځته شوي اجماع پیاوړتیا او ساتنه ده. زما همکار را سره د تلیفون په تماس کې دی. ستړي مشي نور تفصیل لا تاسو اورو.
بلان صاحب، د تاجکستان پلازمینه دوشنبه د اسیا زړه استانبول کانفرنس نن هم غونډې کوربه ده. دا کانفرنس په دوه ورځې وي او کوربه توپ د افغانستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر غاړه ده. افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار دی ول پوری پلاوی په ملتیا دوشنبه ته رسیدل. د جمهور رئیس د ویان مرستیال د واخان میناپال نن ازادي رادیو ته وویل جمهور رئیس غنی با په دې کانفرنس کې له ګډون او وینا سربیره د خپل تاجک سیال او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وګوري. د وویل
دا سفر د دوه ورځو لپاره دی. په کانفرنس کې د اشتراک ترڅنګ به د افغانستان جمهور رئیس، د تاجکستان له جمهور رئیس، د هغه هیواد له صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا باندې لیدنې او ملاقاتونه ولري.
د اسیا زړه استانبول پروسې کانفرنس کې د افغانستان د ګاونډیانو سربیره د 50 هیوادونو او سازمانونو د بهرنیو چارو وزیران، سفیران او ځانګړي استازي ګډون کوي. د دې کانفرنس په لومړۍ ورځ یعنی نن دوشنبه د ګډون کوونکو هیوادونو لخوا په خبرېدونکو کې ګډې اعلامیې کار کیږي. خو د کانفرنس مهمه ورځ سبا سه‌شنبه ده چې جمهور رئیس غنی او د هغه تاجک سیال امام علي رحمان سربیره به پکې د یو شمېر نورو هیوادونو چارواکي ګډون وینا وکړي. خدا سے محال چې د افغانستان د سولې خبرې تر بل هر وخت حساس پړاو ته رسیدلې او تر پای تمر چې د استانبول غونډه هم راتونکو ونی او کې وشي. د دې غونډې اصلي موخه پر افغانستاني اغیز کړي د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد
اصلي موخه د افغانستان د روانې سولې مذاکرې او د سولې د بهیر د ملاتړ د دې بهیر د تقویت او بریا په موخه د سیمې هیوادونو د ګاونډیو هیوادونو د نړیوالو لویو هیوادونو د اجماع رامنځته کول او د هغې استمرار ده. بله عمده موخه د سیمې هیوادونو ترمنځ په سیاسي امنیتي او اقتصادي چارو کې د همکاریو لا پیاوړتیا ده.
د افغانستان حکومت هیله خی چې دا کانفرنس د سولې روان بهیر په اړه د سیمې د مهمو هیوادونو ترمنځ د یو واحد دریځ رامنځته کېدو کې ډېره مرسته وکړي. افغان حکومت داسې مهال د سولې په اړه د همغږۍ لا پیاوړتا په لټه کې ده چې امریکا هم د دې بهیر د ګړندي کولو او بریا لپاره ورځ تر بلې هڅې چټکې کړي. تازه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن یو ځل بیا له سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی. ښاغلی بلنکن سی این این ټلویزیون سره مرکه کې ویلي
Everyone recognizes that there's no military
har chuk pohigi chida afghanistan shkhada pauzi hal na lari no hal ta bayt yo siyasi jur jaray ushi da siyasi jur jaray che da afghanan lukhad yo gat tafahum pa paila ki ramast shwaye bi no la hamde kabla mung par diplomatic la ro ham kar kawo aw khpal nazariyat mul afghan hukumat aw taliban sara sharik kadi di
with the taliban
انټونی بلنکن هم د سیاسي حل لپاره د سیمه هیوادونو هڅه اړینه بولی او په دې برخه کې د ترکیه غونډه مهمه ګڼي چیرته بشي ملګری ملتونه هم حیاتي او تلپاتې ونډه ولري. خو اساسي پوښتنه چې مطرح ده د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې د غونډیانو او سیاسي او د سیمه هیوادونو د دریز یو والي ده. دا هیوادونه به د افغانستان د سولې په بهیر کې د هغه وشلو تر هو پاره چې افغان حکومت امریکا او طالبان یې لري څه ډول یو واحد کډلوري ته ورسي.
دوستانو و موریدل چې د اسیا د زړه استانبول پروسې نه هم کانفرنس نن په دوشنبه خار کې پیلېږي او د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشي یو لړ پوره هات له کابل د ګډون لپاره پلازمینه دوشنبه ته رسیدل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وايي په ورستوي څور لسکلونو کې په دې هیواد کې د معلولینو شمیر یو لسلنه زیات شوه. د دې کمیسون د تازه ریپورت په بنسټ اوس په افغانستان کې د معلولینو شمیر د ټول نفوس په تناسب 13.9% دی. تفصیل په دې ریپورت کې
شپږویشت کلن متي ولا چې جنگ فری د سترګو لید اخیسته دی. شاوخوا وکاله مخ کې د غزنی پر لار د دوی پر موټر دزې وشو. ځینې ملګری ووبجل شول او ځینې معلول شول. بیا کابل ترغلم دوه لیټره وینه مې ضایع کړه. دلته په روختون کې کابو شپږ میاشتې د کوما په حالت کې وم. کله چې د کوما ووتم ډاکټرانو مې سترګې ایستلې وې نه جوړې دي. ویل یې د وینې جریان نشو بندولای سترګې وباسئ.
دا یوازې متی ولا نه دی چې په دې حالت اخته شوی بلکې د دې په څیر میلیونونه نور په ورته توګه معلول شوي دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو څوارلسو کلونو کې د معلولینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه کمیسیون د تازه راپور له مخې د 1340 لمریز کال نه تر 1399 کال پورې د معلولینو شمیر 12.2% لوړ شوی دی. د یاد کمیسیون سیړنې ښیي چې د هیواد د نفوسو 13.9% معلول دي چې شمیر یې 4,415,000 کسانو ته رسیږي. حال دا چې دا شمیر په 1340 لمریز کال کې 13.1% د ټول نفوس کېده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور له مخې د 60% معلولینو د معلولیت لامل جګړه او د سړک د غاړې د ماینونو چاودنې دي. دغه کمیسیون د خپل راپور لپاره په 200 ولایتونو کې له 1500 معلولو کسانو سره مرکې کړي چې روغتیایي او حقوقي محدودیتونه او په ټولنه کې ورته سپکاوی دوی خپل ستونزې ګڼلې دي. دغه کمیسیون غړي بنفشه یعقوبی
جای خوشحالی داره، یکی که ما در قسمت
داوی دو بحثونه د خوخی ور دی، یو دا چې په کارموندنه که ما پرمختک کرد، هم دارنگ دیر رو تا دزدک رو زمینه برابری شویده چه یو سلنه زیتوال خیلی داده دیخ کارندوی کوی چه لکس پرمختک شد. و مهم بحث داده چه من نشو ویلی چه ایدعال وضعیت تا رسیده لیو نمیتونیم
بگویم که به وضعیت ایدعال رسیدیم.
د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د بشر د حقونو دغه راپور نه رد او نه هم تاییدوي. د دغه وزارت ویان ضیاءالحق فضلي آزادي راډیو ته وویل د معلولینو د وضعیت د ښهوالي لپاره کارونه شوي دي.
د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت رامنځته کول د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت یو له اساسي ګامونو څخه و. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په پام کې لري چې لس کلن ملي ستراتیژي د کابینې مجلس ته وړاندې کړي چې له تایید یې وروسته به د معلولیت لرونکو وګړو صحي تعلیمي تحصیلي د دوی سیاسي مشارکت او په ټولنه کې د دوی د ادغام ټولې ستونزې پکې حل او د اداراتو ترمنځ ښه همغږي رامنځته شي.
سره له دې چې معلولیت یوه نړیواله پدیده ده، خو په افغانستان کې څو کلنه جګړه لامل شوې چې معلولین پکې ډېر شي. اوس روښانه نه ده کله به دغه جګړه ختمیږي چې نور قرباني نشي.
دوستانو زموږ غږ آزادې راډیو ناوري، اوس هم راځو څو اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي د سلما بند له 113 کانالونو څخه د 120 کانالونو د کار چارې بشپړې شوې او عملاً خلک د اوبو لګولو په برخه کې ترې ګټه اخلي. د دغې ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بند 220 میگا واټه برېښنا د تولید ظرفیت لري او 433 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره کوي. نوموړي وویل چې د سلما بند په نورو کانالونو هم کار روان دی چې ډېر ژر به بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپلو وروستیو څرګندونو کې په سلما بند کې د شته ستونزو په اړه څرګندونې وکړې. ښاغلي غنی تېره ورځ د ځوانانو په یو غونډه کې ویلي چې له سلما بند څخه له تېرو شپږو کلونو راهیسې ګټه نه ده اخیستل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د فورتیسکو شرکت سره د تړون شرایطو په اړه له قانون او پټرولیم وزارت نه وضاحت غوښتی. د دغې خونې ویان جناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې معدنونه د هیواد تر ټولو مهمه او ستراتیژیکه سرچینه ده او دا کار د هیواد د پانګوالو روحیې اغیزمنوي. د دغه وزارت مسؤلینو تېره ورځ د دې تړون په غبرګون کې یوه خبري غونډه هم رابللې وه. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت لخوا د 5 کلونو لپاره استرالیا شرکت فورتیسکو ته د افغانستان د قانونو د سیړنې او سروې تړون ورکول مخکې هم ګڼ خبرګونونه لزان سره درلودل. خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان محمد عزیز غروال نن ازادي راډیو ته وویل چې له فورتیسکو شرکت سره یوازې د قانونو د مطالعې هوکړه لاسلیک شوې ده او دا په وړیا ډول ترسره کیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.7 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.29 افغانۍ.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اقتصادي خبرونه مو اوریدل. په تیرو خبرونو کې مو ریپورت درلود چې پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان وایي د منظور پښتین او ځینو نورو نیول کېدل پاراونکي کار دی. دا کسان وروسته لاغه د پاکستاني چارواکو لخوا نیول شوي دي چې غوښتل یې د وروستیو 5 ځوانانو د وژل کېدو په غبرګون کې په راپورته شوي اعتراض کې ګډون کړي. د موضوع د لا څېړنې لپاره د مشال راډیو څخه زما همکار عبدالحی کاکړ را سره دی. کاکړ صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، دغه وروستي مسایل او لاریونونه اصلا څنګه راپایل شول؟
اصلا د شمالي او جنوبي د شمالي وزیرستان او بنو ترمنځ ولاکه د جانخیل پدی کې څلور ځوانانو سونی وړاندې اورکسوي وو. کورنۍ حالته کم فوجان دي هغه ته یا کم چارواکي ته هغه ته شکایت کړی خو بیا نه پیدا کېدل. یو ورځ داسې وو چې بکولې د دوی، یعنی دوی داوایي چې حالته یو سپی دغه څلور الکان مندکل او خلک په قهر سو چې دا چا وژلی دي. د خلکو شک بهرال الته په وسلوالو دی یا په ځینو ځایونو کې په چارواکو دی. خو بیا له دې وروسته خلکو یوه اونۍ کښېنستل او ویلې چې دې باید پلټنې وسی او دغه الکان کمی کورنۍ دي دغه ته مالی مرسته وسوي او په سیمه کې کم وسلوال دي هلته هغه دی پاک کړل سي، د سیمې د پاکي کړل سي. خو بهرال بیا مذاکراتونه او خبري اترې به کېدی د حکومت او د جرګې ترمنځ، خو بل اخر خلکو دا دړه ورکړ چې دوی به ځي اسلام آباد ته، او کچرته دوی د غشتنی پوره نه ومنل سوې. نو پرون خلک سیدی غر روان سو له جان خیلو د اسلام آباد په لور په مخ کې پولیسو خندونه واچول. بل اخر الته کې وشک بهون کې ګیس هم استعمال سو، خو دوی بنو تر ورسېد. خو دا موضوع دومره جدي و چې د خیبر پښتونخوا څخه مزرالا دی هغه په بیړنۍ توګه بنو ته ځان ورسوي، او ټول شپه د خبري اترې کې دی او خلکو کینات غوښتي، او تاسو کوټلې کینات نه د پخوا پشان. نو د اوس د جرګې د مشرانو په نام ملک ماویز ماتولي سهار او خپل د حکومت کامران بنگشت حکومت ویان دی، هغه دا ویلي چې دوی سهار څلور بجې د نتیجې ته ورسېدل. د دوی غشتنی ومنلې، یو بسمه له وسلوالو پاکي، د څلور ځوانانو د پیښې پلټنې بکی، د جان خیلو چې څومره خلک نیولې دي چارواکو، هغه به یا خوشی کوي بے گناہ او نور با عدالت تراوڑی. او لدی سره په دغه دوران کې منظور پښتنس د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر دی محسن داول، او ډیر نیول سوی خلک سیده اعتراض لبورتل دا به خوش کوي. نو منظور پښتن او محسن داول او نور خلک سیده هغه خوش سوی دي، او دوی خپل دغه اعتراض ختم کړی دی. عمری اوس اخیستې زما اوس خبرې وسر وسوي مشران سره دوی جاني خیر لږي، او دا څلور الکان دوی مړی یشه دي لاغر وځي اتر وځي وسوي. نو اوس به دوی شخوي.
کاکر صاحب درته وای چې په عموما په دغه سی غوندو کې یا په دغه سی لاریونونو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشران داسې په چټکه توګه نیول کېږي د څه وخت لپاره، د تاسو فکر باندې پاکستاني چارواکي له دغه ډول نیونو نه څه غواړي؟ ځکه چې دغه ډول نیونې خو فکر نه کوي چې د دې په ځای باندې چې هغه حالات کنټرول کړي لا بیرته د خلک ولسی خلک پارولی شي.
هغه کې مشکل دا دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ چې کله راغلی دی نو د هغو اصل جوړښت چې دی هغه اعتراض کول، مظاهره کول، بل هغه ډیره سپینه او مخامخ خبره کوي، او هغه چې کم ځای کې مسله یو مخه په ګوته کوي. نو لاغي وجه زه ځکه له دوی ډیره وېره ده، او بل د دوی دغه انداز یعنی د سیاست انداز سدی هغه ډیر د احتجاج دی، د پرلت دی، د مظاهره دی. نو چې چرته دوی وی نو هلته خبره چې دا هغه د مقاومت والا وی، کنه د روغې جوړې امکانات په کې ډېر کم ترڅو دوی ته کوټلې غني. نو چې کله دغه نیونه وسی نو پښتون ژغورنې غورځنګ کوم مشران دي هغه اوس ډېر محبوبیت لري په خلکو کې. نو یقینا برګونونه وسی او هم په دې دغه کې په بلوچستان کې یا په کوټه کې چې ډېر لري ده پروند پر هر قسم اعتراضونو پندیز ولګی دی. که څه هم حکومت ویلې دی دا د کورونا چې کوم وبا خپرېدو ده د غېد مخنیوي لپاره ده، خو هلته چې کوم څېړونکي دی هغه دا وایي چې دا سینې د په پیوستون په کوټه کې مظاهره پیل سي، نو په دې باندې اعتراضونو باندې په قانوني توګه بندیز ولګی دی. نو دغه خبره ده چې کله دغه ولګیږي نو دوی ته نور هم یعنی شهرت هم ترلاسه سي او محبوبیت هم زیات سي.
معلومات خدا خی چې منظور پښتین او محسن داوړ خوش شوی
دا محسن داوړ او منظور پښتین سره ملګری علمزیب مسجد په خپل ټوئیټر باندې لیکلی او تصویرې مور کړې دي. اوس ګوره دا څومره کار دی چې موږ خوشی کړل سو. دا یو اړخیزه خبره ده، او تر ډیره حد دا فکر کېږي چې دوی خلاصوي دي، ځکه چې په غشتنو کې یو غشتنه دا هم و چې نیول سوي خلک د دې اعتراض پر مهال نیول سوي دي هغه به خوشی کېږي.
ډیره زیاته مننه کاکړ صاحب. دوستانو په مشال رادیو کې زموږ سینیر همکار عبدالحی کاکړ و چې په خیبر پښتونخوا کې په وروستیو مظاهرو لاریونونو او همدارنګه د پی ټی ایم د مشرانو د نیول کېدو بیرته خوشی کېدو په اړه را سره خپل معلومات شریکول.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په سویس کانال کې د بندي پاتې شوی د بندي پاتې شوی بیړۍ یو برخه خلاصه شوی او تمشته چې زر د غلاره د نورو بیړیو تګ راتګ لپاره پرانیستل شي. د بیړۍ د مارچ په درويشتمه په کانال کې بند شو او د لارې چې هر ورځ پرې د نړۍ له دریو برخو یو برخه تیل لیکدول کیږي بند کړه. د چورستي پرمختګونه څه دي د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه پرې ریپورت شمتو کړی چې اسد الله لودین جزئیات تروري.
د سویس کانال مشر اسامه ربی وایي د دوی هغه بیړۍ چې له څو ورځو راهیسې په سویس کانال کې بند ده اوس یې یوه برخه خلاصه شوې. له دې سره هیلې زیاتې شوې چې د بیړیو د تګ راتګ دغه مهمه لار به بیرته خلاصه شي، خو نه دی ویل شوي چې په کومه ورځ. دا بیړۍ چې 400 متره اوږدوالی او 950 متره بار لري او زرګونه کانټینر پکې بار دي شاوخوا یوه اونۍ مخکې په دې کانال کې بنده پاتې شوه. لدې سره هغه سمندري لارو تړل شو چې د نړۍ له دریو یو برخه تیل تر تیریږي. وال سټریټ جرنال ورسپانې د مسؤولو چارواکو له قوله ویلي هغه بیړۍ لا هم خپل کار ته دوام ورکوي چې د باندې پاتې شوي هغې د ټیله کولو لپاره په کار اچول شوي. د بندې شوې بیړۍ یوه برخه وروسته له هغه خلاصه شوه چې لاسو نورو وړو بیړیو د اوبو د لوړ مادو جزر په مرسته مخته شاته کړه. پر فیسبوک خپره شوې یوه ویډیو کې لیدل کیږي چې د بیړۍ یوه حصه خوري او د بند شوي کانال یوه برخه خلاصوي. په ویډیو کې هغه چغې او نارې هم اوریدل کیږي چې د ژغورنې کارکوونکي د خپل کار د بریا لپاره وهي. د سویس کانال د یوې برخې د خلاصون خبره نن داسې مهال خپره شوه چې له پرون راهیسې د باندې پاتې شوې بیړۍ د ژغورنې چارې ګړندۍ شوي. د سویس کانال چارواکو په یوه خبرپاڼه کې ویلي ژغورونکو د بیړۍ باډۍ ته نږدې 13 متره لاندې د سمندر د تل د کیندنې هڅې پیل کړې. د مصر چارواکو اندېښنه ښودلې که د بیړۍ د ژغورلو چارې بریالۍ نه شي اړ دي چې د بار نږدې 18,000 کانټینرونو یوه برخه په کرین له بیړۍ ښکته کړي. دا عملیات بیا څو ورځې وخت غواړي او دغلته د نړیوالې بیړۍ چلونې چارې نورې هم ځنډوي. د بیړۍ همدا مهال 340 هغه نورو سوداګریزو بیړیو ته لاره بنده کړې چې غواړي له دې کاناله تیر شي. د سویس کانال 193 کیلومتره اوږدوالی لري او د نړۍ ټول ټال 12% سوداګري له همدې لارې کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سمګر لا ازادي راډیو نو ری بیرته افغانستان تر سنی ګو په کندهار کې په ورستوي کلونو کې د زعفران کرکیلا ډیره شوی. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وای په دې ولایت کې هر کال شاوخوا 50 کیلو ګرامه زعفران تولیدي. چارواکي وای د کندهار اقلیم د زعفرانو د کرکیل لپاره مناسب او جوړ دی. پړې پاموکړي د ریپورت
شبیر احمد په خپل ځمکه کې د زعفرانو د کښت په وبکولو بوخت دی. هغه په کندهار کې د زعفرانو لومړنی کربنګر دی چې په لومړي ځل په خاکریز ولسوالۍ کې زعفران وکړل. خو اوس د کندهار شاته ترڅنګ په دامان او ارغنداب ولسوالۍ کې هم د زعفرانو کروندې لري. هغه وایي د لګښت له نظره په ډیرو کومو امکاناتو ډیر زعفران ترلاسه کیدای شي او په بازار کې ارزښت ډیر دی چې په دې سره کولای شي د نشي توکو ش بدل شي.
موږ د کندهار په مختلفو ولسوالۍ کې د زعفرانو کښت کړی دی. د امان ارغنداب د لیپاینو مینه کې ولې اصلي کښتونه په خاکریز ولسوالۍ کې تقریبا دا 2-9 کاله را په دې خوا کړی دی. هلته موږ هغه وخت چې دولت هېڅ زعفران چې ته دغه نه و موږ خپل په امکاناتو د ایراد څخه تخم راوړی دی هلته مو دا کښت کړی دی.
د زعفرانو د دغه کروندګر په خبره چې د زعفرانو راټولول تر نارینه او ښځې ښه کولای سي نو ځکه دوی په خاکریز ولسوالۍ کې تر 50 زیاتې ښځې په کار ګمارلې دي چې په پلان کې لري په ښار کې هم په راتلونکي کې د زعفرانو د راټولولو لپاره ښځې په کار وګماري.
هلته زموږ سره تقریبا در 50 شپېتو پورې زنانه کار کوونکي مصروفوي په دغه وخت کې ځکه د نارینه او ښځینه ښه کولای سي. ځکه موږ خو ما درته وویل چې کلونه کې په دې کار اخته یو خپل په امکاناتو په اخته یو. موږ داسې سیستم جوړ کړی و چې موږ مثلا کورو ته راستول خپل همسایګانو یا بلته ښځو ته هغه اندازه مو معلومه کړې وه چې دا مثلا یو جالب مور واستول او 500 افغانۍ وه د ورځې یوې ښځې یا یوه کورنۍ درې جالې کولې لسه کول هر څو هغه جالب پر سر پیسې وې. 50 یا 60 کسانې زنانه به په کار سره اخته وې.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکی سید بولیوایی د یوازې کنداري زعفران استعمالوي ځکه دغه زعفران د کیفیت له نظره ښه دي. هغه وایي یو ګرام زعفران په سل افغانۍ اخلي په چای او پخلي کې ورڅخه ګټه اخلي.
زعفران زه خپل استعمالوم خصوصا کنداري زعفران واقعا د ستایلو وړ دي. تقریبا زعفران زه یو ګرام په سل افغانۍ رانیسم او کاروم. د زعفرانو ګټې بیخي ډېرې دي. بزګرانو ورونو څخه د دهقانانو ورونو څخه مو دا غوښتنه ده چې دوی د لطفا د کوکنارو د کر څخه تیر سي زعفران دې وکړي ځکه د زعفرانو ګټې ډېرې دي.
چارواکي وایي د کندهار اقلیم د زعفران د کرکیلې لپاره ډیر مناسب او جوړ دی. د کندهار د کرهنې او مالداری رئیس حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی هر کال د زعفرانو د ترویج لپاره نمایشي قطعې جوړوي او کروندګرو ته په اختیار کې ورکوي. هغه زیاتوي زعفران په کندهار کې نوی کښت دی چې هر کال شاوخوا 50 کیلو حاصلات لري او د کیفیت له اړخه شایي تر هراتي زعفرانو لوړ وي.
په دې کې د کرنې وزارت هر کال پروژې لري. موږ سکالم تقریبا 10 نواخله 15 نمایشي قطعات په مختلفو ولسوالو کې بزګرانو ته جوړ کړی دي ترڅو د غنوې نبات زیات شي. همدارنګه بعضې انکشافي پروژونه د باغدارۍ او مالدارۍ ملي پروژونه د انسي موسې هم دلته د زعفرانو په رواجولو کې او زعفرانو په کښت کې بزګرو سره همکاري او مرسته کړې ده. موږ تقریبا هر کال دغه د څلوېښو نه واخله 50 کیلو پورې زعفرانو تولید لرو.
کندهار د کوکنارو د کښاو تولید لارخه ډیر شهرت لري، خو دغه ولایت بزګران هیله لري چې زعفران په دغه ولایت کې د کوکنارو ځای ونیسي. د زعفرانو کروندګروي د دې بوټي کرل د کوکنارو په نسبت ډیره کم خواري غواړي، کوم اوبو ته اړتیا لري خو ګټه یې زیاته ده.
دوستان زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوري اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوي. یو اربیا له نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ د مهم خبرونو سر ټکی اورو.
د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې پیل شوه. په دې غونډه کې د ګډون لپاره افغان ولسمشر اشرف غنی هم نن دوشنبه ته ورسېد. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې دا غونډه به چې د شاوخوا ولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي، د افغان سولې لپاره د سیمې ژمال پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د استخباراتي مسول د نیول کېدو خبره کوي. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د شفیق الله په نوم د طالبانو استخباراتي مسول په شیرزاد ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شو. د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پوځ لخوا د ځواک مرګونې کارونه وغندله. ولسمشر بایدن پرون په واشنگټن کې خبرلارنو ته وویل دا وحشتناکه او غصه پارونکې پیښه ده. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ملګرو ملتونو له چارواکو سره له نړیوالو ادارو سره د امریکا د همکارۍ د بیا پیل پر موضوع خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي بلینکن به په آنلاین ډول په دې غونډو کې د نړۍ له لویو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره د څو اړخیز سیستم له لارې کار کولو ته د امریکا پر تعهد ټینګار وکړي. وروشن کله هم د انډونیزیا د تیلو په تر ټولو لوی تصفیه ځای کې د لګیدلی اور د مړکولو هڅه کوي. دغه اور د تیر شپې په نیمه کې د بالونګان په تصفیه ځای کې چې د تیلو دولتي کمپنۍ چلوي لګیدلی دی. په انګلستان کې نن دوشنبه د کورونا وایروس له کبله د لګول شو بندیزونو کمولو دویم پړاو عملي کیږي.
ازادي راډیو نمو خبرونه واوریدل. تفصیلي زموږ په پاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې ونیز بحث 25 دقیقې لرو، خو مخکې له دې نه چې دا بحث درته وړاندې شي زما همکار ته وګدو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کوي.
صبح کابل ورسپانې لیکلي له بهرنیو ځواکونو څخه کورنیو ځواکونو ته د واک د لیک پر مهال د سیمهیزو پولیسو جوړول د افغان حکومت مهمه ستراتیژي و چې د مهال غنې اندېښنې راپورته کړي او د دې ویره هم شته چې د سیمهیز پولیس به د کورنۍ جګړې لامل شي. وړاندې راغلي کڅه هم اړوند دولتي چارواکي د ملیشو یا اربکیو ځواکونو جوړول د سیمې د امنیت د خوندیتوب او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي، خو سیمهیز خلک د دغو ځواکونو لشتون څخه شکایت لري. ورسپاڼي پر حکومت توندې نیوکې کړي چې دغه کوچنۍ جزیره خپل حکومت رامنځته کړي چې اکثره د بشري حقوقو ناقضین او د مخدره موادو او قانونو له غیر قانوني کیندنو څخه ګټه اخلي او د سولې خبراتورو او د جګړې نوي فصل په درشل کې لري. نه ده چې د حکومت پر ضد هم وسله پورته کړي، هغه تورونه چې تر اوسه په رسمي ډول نه دي تایید شوي. مسیر ورسپانې د سرمقالې عنوان دی په خوست کې د سی آی ای ملیشي له هم جنایت کوي. وړاندې راغلی چې د خوست په صبرۍ ولسوالۍ کې د کمپاین په نوم ځواکونو عملیات کړي چې 45 ملکي وګړي وژلي دي. لیکوال ادعا کړي چې په خوست کې د کمپاین په نوم دغه ځواکونه چې په ظاهره د افغان ځواکونو په چوکاټ کې دي، خو په وینا یې دغه ځواکونو روزنه، تجهیز، معاش او رهبری ټوله د امریکا په لاس کې ده. ورسپانې لیکلي اوس باید دغه ځواکونو جنایت ته په غبرګون کې پر دولتي چارواکو د نیوکې ترڅنګ اصلي ګوته سی آی ای او امریکا ته ونیول شي، ځکه په وینای چې دا جنایت د دوی ملیشه ځواک کوي چې حکومت پرې کنټرول نه لري. د لیکوال په خبره اوس چې د سولې خبرې هم روانې دي، د امریکایي ځواکونو د وتلو ترڅنګ باید د سی آی ای د دې ملیشو د حضور په اړه هم جدي بحث او پریکړه باید وشي. او هیوا دولتي ورسپانې لیکلي پاکستان په افغانستان کې د تپل شوې جګړې پای نه غواړي. ورسپانې په وینا پاکستان لا هم د افغانستان په اړه خپل پالیسي کې کوم بدلون نه دی راوستلی او نه غواړي چې په دې هواد کې د نیابتي جګړه پای ته ورسیږي. په سرمقاله کې لیکل شوی، پاکستان د ځان ساتلو او خپل هندي سیال د ویرولو لپاره له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې نیابتي جګړه روانه کړې او لا هم ادامه ورکوي. د مطلب لیکوال زیاته کړي، د پاکستان استخباراتي اداره په مستقیمه توګه په افغانستان کې د روانې نیابتي جګړې تر شا ده او دا ټولې نړۍ ته لکه لمر روښانه ده. هغه ادعا چې پاکستان یې تل ردوي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ. دوستانو، د یو ځل بیا د 15 دقیقې اونیز بحث وخت را رسیدلی دی. دا ځل مو غوښتل د امارتي نظام د جوړښت، ولې نړیوال د داشان یو نظام له جوړښت سره مخالفت لري، څه ډول نظام د افغانستان په ګټه دی، په دې مسایلو له خپلو میلمنو سره وغږیږو. میلمانه مو دي د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د پوهنتون استاد سید خالد سادات. درنو میلمنو، ښه راغلاست. لومړی پښتنه به ښاغلی آزاد له تاسو څخه وکړو که راته د اماراتي نظام د جوړښت په اړه ووایي، او راته ووایي چې نړیوال ولې په افغانستان کې د داشان یو نظام له جوړښت سره مخالفت لري.
سلامونه او درنښت. د اماراتي نظام جوړښت دا هغه کوم ساختار چې معرفي شوی دی یا حتی سویل چې معرفي کی، دا مطلق د یوې ډلې ساختار دی چې طالبان ورته ویلی شو طالبانو ساختار. د دې یو هغه تر ټولو منفي بوده دا دی چې یو ډېره بده سابقه لري چې په هغه وخت کې د افغانانو نه پرته نړیوالو هم په رسمیت پرته له دوو هیوادو په رسمیت نه پیژندلې، او هغه د دولتداري کوم ساختار چې دی په مطلق ډول، یعنی په اوسني عصر کې د خلافت په نامه یا د امارات په نامه څه نشته. د عربي هغه مطلق شاهي نظامونه دي، دغه اساسي قانون بیل دی، او هغه هم یو ډول خلافتي نظامونه نه دي. شاهي نظام یا ډیکټیټرشپ یا مثلا ټوټلټیرین یا مثلا دیموکراسي، دا هغه منل سوي تیوریان دي یا کمیونیزم چې په نړۍ کې وسته، اما د خلافتي مسائل یا خلافتي طرز د حکومتوالۍ چې بیلابیل هیوادونه وي، پکې اسلامي هیوادونه وي، اسلامي خلافت وي، د دغه طرز یو 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 بوده دغه دی منفي چې په بیکګراوند خراب و. دویم بوده دا دی چې دلته افغانان خپل افغانان ډېرې لوی ستونزې وسلري دغه یو ساختار سره، او دلته یو وضاحت نشته. یعنی اسلامي امارت یعنی تر اوسه پورې هغه ډول چې یو ساختاري نمونه وړاندې شوی طالبانو لوري هغه نه ده وړاندې شوی. په لهذا که په شاهي سیستمو تراسو په افغانستان کې شاهي نظام ته ظاهر شاله تک سره سم منځ ولاړ، او دغه نه ورسته که څه هم د پخوانی کمیونیزم سیستم وو یا کې د اسلامي جمهوریت نوم ورکول شوی وو، لیکن تر ډیره برخه په تر ډیره بریده په دغه هغه هم دیموکراسي حالته نه و، تر ډیره بریده هغه و ډیکټیټرشپ یا دیکتاتوري و. نو په څلوېښت کاله وروسته بیرته دغه سی یو نظام راوستل چې د خلافت طرز په نړۍ کې نشته، او بیا په مطلق ډول شاهي بڼه ولري، او یو څوک دراسي مطلق هر څه دی خپل واکې ونیسي، نو طبي خبره چې دغه سم مخالفتونه خپل کیږي، او مخالفتونه په عمومي ډول په نړیوالو یا د ملګری ملتونو د کنوینسیونو له مخه هم په دغه سی هیواد کې جنگ ځپلي هیواد کې چې څلوېښت کاله په مطلق ډول د قدرت لپاره جګړه پکې شوې ده، کغه د مجاهدینو د وخت د دولتونو یا حکومتونو سره وا، یا مثلا دغه نه ورسته چې کورنۍ جګړې فایل سو، یا کنن هم جګړه د مطلق د قدرت د پاره، کله چې د قدرت د پاره ده نو قدرت هیڅ کله نشي کېدل چې په دیوی ډلې غوښتنه چې هغه د خپل یو نظام تعریف کی په بشپړ توګه توانیدلې هم نوی تعریف کی، چې یعنی څه ډول ساختار ما ځینوم د اسلامي امارات ساختار. نو دغه سره په مخالفتونو ځکه خول کیږي چې نړۍ دلته ښکېله ده، نړۍ د افغانستان په جګړه کې هم ښکېله وه، او نړۍ د دې څخه هم رنځ وړی دی، همې ګټه ترې کړې ده، ډېری هیوادونو په ځانګړې توګه همسایه هیوادونو. نو دغه ساختار په ټوله کې یعنی کېدې چې تعریف کړو چې د یوې خاصې ډلې دولتي ساختار دی چې هغه نه ده ټول افغانانو نمائندګي، یعنی ممکن ده د لس فیصد افغانانو نمائندګي مونږ کولای، او د نړیوالو خو بالکل دغه لپاره مشروعیت کې چیرې وای. نو کله چې 15 کلن حکومت یا دولت اسلامي امارات یا طالبان اسلامي امارات دلته لاره دن شل کال وړاندې، په هغه وخت کې په ټول نړۍ کې واجد بو هوادونو د رسمي پیژندل یو یعنی هغه دولتي مشروعیت په هغه وخت کې نه وو په لحاظ هغه وخت هم د نو توانیدلې چې نو توانیدلې چې یو د هغه دولتداري یا حکومتوالي یو واقعي ساختار ولري نن هم نه دي توانیدلې همدا به سوال دی چې یوازې د تشو ول شي د یوې ډلې د واک منی ساختار بل تاریخ تر دې اخو حکومت ځکه ځکه نو سم سب کې وایلی چې دینه یې معرفي کړی یعنی دای هغه واقعي د دولتداري د نړیوالو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د نه په افغانستان کې د ټولو اقشارو حقوق خوندي کول د اقتصاد او برخه کې په نظامی برخه کې په سیاسي برخه کې په اجتماعي برخه کې په دې کې هیڅ نه دی وایي چې یو ځکه چې نو مراخصه د شری نو مراخصه اسلامي امارات نو په لحاظه په د حکومت ولې یا د دولتالۍ په چوکاټ کې دا تر اوسه پورې خورا ګونګ ساختار دی
بل تاسو ویل خغل آزاد چې مثلا د افغانستان په اساسي قانون کې دا موضوعات نشته ولیدلته کله کله د اساسي قانون تعدیل خبره هم رامنځته کیږي نو کچیر تر اساسي قانون تعدیلی مثلا نظام بدلیږي یا مشکلات چې په دې پروسی په وړاندې دی هغه بچوي
ګورې نه یوازې په افغانستان کې په ډېرو هیوادونو کې ډېر مختلف هیوادونو کې په یو دوه درې لسیزو کې اساسي قانون تعدیل شوی دی د افغانستان په اساسي قانون کې به له شک چې ستونزې ستا ستونزې یعنی که ځای راشي ته څو مثالونه درکوم د افغانستان د اساسي قانون درې ماده په وضاحت وایي چې هیڅ هغه قانون چې هغه د اسلامي مقدساتو یا د ځانګړي توګه د نهفي فقه سره ټکر کوي هغه قانون نشي کېدای اما د افغانستان د اساسي قانون وو ماده به وایي چې ټول هغه کنوینسیونونه نړیوال کنوینسیون چې افغانستان یې غړیتوب لري هغه منل کیږي پلی کیږي نافذ کیږي پیرو کې یو غړیتوب د هغه د بشر د حقوقو د بشر د حقوقو په نړیوال قانون کې په 15 ماده کې دا راغلی دی چې انسانان کولای شي چې د دین ازادي ولري نو په دې کې هغه آف ټاپټور توای نه دی به برخ افغانستان وتل نه دی چې دا ماده مثلا نه منو ټول منل دی ا دغه د اساسي قانون څخه تکرار کیږي چې څوک نشي کولای یو مسلمان په افغانستان کې د افغانستان د اساسي قانون د نفي کې پرونا کې جوړ شوی ټول عرفي قانون د پرونا کې جوړ شوی پلاته اهل تشیع د احوال شخصیه دغه نه پرته یعنی څوک نشي کولای چې خپل دین بدل کړي البته مسلمان نو دلته خو د دې نه پرته هم په اساسي قانون کې ستونزې شته تعدیلات رامنځته کیږي د نړۍ پر مختلفو هیوادونو کې تعدیلات رامنځته کیږي د افغانستان په اساسي قانون کې باید تعدیل رامنځته شي د نن ورځې د 2024 ډیر فرق دی اما دا چې په مطلق ډول د اسلامي امارات د فار د بیا تعدیل نه د بیا اساسي قانون ته تعدیل بیا په دې معنی چې بل قانون رامنځته کیږي مطلق هغه ساختار شي اما که تعدیل راځي اساسي قانون کې ډیر د شي هغه ستاسو موضوع است چې هغه باید تعدیل شي د شوالي د فار د لاس غنیتوب د فار قانون لا غنیسي او بلغه کې هغه ګون مسایل مثلا د افغانستان د ولسمشر د ماوینونو دندې alternator دی معلومه یا مثلا صلاحیتونه نه دی معلوم اما دلته په عمل کې ډیر د شي سکیږي چې هغه د قانون سره په ټکر کې دي نو دا موضوعات د ګونګ موضوعات باید تعدیل شي اما دا نشي کېدلای چې تعدیل په اسلامي امارات واوري اوس که تعدیل فکر راځي د افغانستان د سولې لپاره نو هغه که همدغه مسله وي چې طالبانو سره سولې کېږي د افغانستان حکومت یا دولت سولې کوي افغان ولس سره سولې کوي دا یو بحث دی ګډ حکومت جوړیږي مثلا موقت اداره راځي دا بیل بحث دی اما که مطلق د تعالی د اسلامي امارات د فارغه به تعدیل نه دی هغه به مستقبل قانون دی او دریم بحث دا دی چې د تعدیل مسله به تعجید قانون د لارې د اساسي قانون لمخي بیا اساسي قانون البته به وضاحت لري نو قانون به تر اساسي قانون به به لوی جرګه تعدیل وي هغه به بیل بحث دی چې بیا د طالبانو برخه کمزوري کیږي اما که د مصلحت مسله سي چې په افغانستان کې روان تاو تر خوالي ته د فایټ کې کیږي چې افغانستان کې دا غناوډین له منځه ولاړ شي بیا نو یو اجماع د طرفه اجماع ته ضرورت دی د دې قرباني ورکول افغان دولت باید قرباني ورکړي طالبانو باید قرباني ورکړي نړیواله ټولنې په ګډون سره نو بیا یو سیاسي ساختار کې وس هم د موږ تاسو شاهدان شو وسنۍ حکومت هم چې دی تر ډیره بریده په دې کې مصلحت ست تر ډیره بریده ډاکټر عبدالله او ډاکټر بنی ترمنځ شراکت رامنځته شي د قانون سره وخاره ډول پټکار کې دی اما یو مصلحت وي سیاسي مصلحت ممکن د وخت ضرورت دا وو یا بنو یا هر شخصي منفیتونه چې وو نو په ټوله کې کچې د قانون کې تعدیل راځي په نړیوال سپیچ کې نړیوال ناشې راځي هغه کې یو شی باید وضاحت راسي چې سیاسي تحول یو بحث سیاسي تحول تر مثلا وربند راځي او د سیاسي تحول رامنځته کېدل او د سیاسي تحول په جریان کې په قانون کې تعدیل راځي لکه څنګه چې په بون کانفرنس کې موقت اداره رامنځته شو هغه لکه راغله موقت اداره مشر سعود بیا د انتقالي اداره مشر په دغه جریان کې اساسي قانون هم جوړ شو، تصویب شو، توشیح شو. په هغه وخت کې تعدیل راځي چې افغانستان یعنی ټول افغانستان کولای شي ټول افغانان چې سهم واخلي د قانون په جوړولو کې.
مننه ښاغلی آزاد.
چې سیاسي تحول نه وي راغلی، وړاندې څه دي اوربان نه وي سوی په څو کسانو باندې یا دیول لوري لاس نفر شل نفر حیات وي، د بل لوري لاس نفر شل نفر حیات وي. دا نشي کولای چې څلوېښت میلیون انسانانو برخلیک دی وټاکي. نو غوره به دا وي د تعدیل لپاره ستاسو پوښتنې ته مشخصه کړه چې په نړیوال سټیج باندې د سیاسي تحول د راتګ سره سم، د اوربان سره سم، بیا چې په واک د ګډون سره کوي، واک سره ویشي، یا یو موقت حکومت رامنځته کیږي، هر نوم چې ورکول کیږي هغه جریان کې بیا قانون باید تعدیل شي. خو هغه کې بیا ټول افغانان باید
مننه آزاد صاحب. بیا هم تاسو ته راګرځو اوس په ساده صاحب ته ورشو. ښاغلی ساده، تاسو په څه نظر یې په دې اړه باندې دغه اماراتي نظام د جوړښت په اړه، او دا چې مثلا نړیوال ولې مخالفت کوي له دا شان یو نظام سره؟
خو دا منګه د اماراتي سیستم خبرې کوو، یا د امارات د الفاظو نه یادونه کوو. اسلامي فقه کې اسلامي سیاسي نظام کې د امارات ریښې د امیر ټاکي باندې چې هغه کله چې صدر اسلام کې په د اسلام د پرېدو لپاره یا د اسلامي نړۍ د وسط لپاره چې کوم رویه ټاکل کېده، کوم رویه ټاکل کېده، هغه د امارات شکلو. فرض مثال موږ د پیغمبر اسلام د وخت یو خدای رسول امیران هغه وروسته بیا دا تسلسل چې دا په مختلفو برخو باندې تقسیمېږي، دا تسلسل د امیرانو ټاکل کېدل او د خلیفګانو ټاکل کېدل، د بکیناس په پیوزي کې به چې هر فیصله هر پریکړه وکړه او هغه ته منله. مثلا دغه د سلورو خلیفګانو ټاکل کېدل د مختلفو برخو تقسیم شوی دي، مختلفو ډولونو باندې تقسیم شوی دي په یو شکل نه دي. دغه د امارات سلسله د اماغ دي، ځکه امیر المؤمنین چې ټاکل کېږي د مسلمانانو یو ډلګې به وته، مسلمانانو یو حرکت به ودی، به حرکت کوو، د حرکت په رمسته کې دوی چون دغه امیر به سیاسي لیډر اوسېږي، دا به یو سیاسي رهبر اوسېږي، نو او سیاسي مشر اوسېږي. دته په کتو سره د وخت په تیرېدو سره تاسو ولې چې بیا مشکلات راځي د اسلامي تاریخ کې، د امیر معاویه ته خلافت د امارات باندې جګړې رمسته کېږي، او دغه جګړې یعنی په دې معنی چې د مسلمانانو دغه تعداد زیاتېږي. کله چې د اسلام د اسلامي ټولنې یا اسلامي نړۍ یا د اسلامي مملکو یا په ټول کې مسلمانانو دغه تعدد رامنځته کېږي، اکثریت رامنځته کېږي، مصنوعي هېوادونه هغه وخت کې جرم کېږي دولتونه، نو بل په هغه وخت کې سیمې مثلا د مختلف حوزه به وه. دغه څه په د اسلام خپرېدل دې باید شو چې دغه د امارت ټاکل کېدل یا د امیر ټاکل کېدل دا یو بله بڼه ونیسي، او ځکه چې امیر باید یوازې کوم ټاکل شي مسلمانانو ته رایه ورکړي یا مسلمانان انتخاب دي د اسلام د سیاست پر اساس. اما اوس دا ناممکنه ده. اوس موږ تاسو ګورو چې څلور پنځوس درې پنځوس هېوادونه چې اسلامي دي، دا څنګه کېدلی شي په یو امیر باندې یو حتی ورسېږي چې ورسېږي؟ نو زه فکر کوم چې وخت کې د امیر مسله
خاغله سادات ستاسو غږ یو څه نه ورته کیږي وسم شو بل څه وخت کې.
نو زه فکر کوم چې په اوس وخت کې د اسلامي هیوادونو په تعدد سره، د اسلامي نړۍ په پراخېدو سره، دا ډېر ناممکن ده چې موږ وکول شو هغه ایدیال امارات چې څنګه د خلفای راشدین په وخت کې و، یا د هغه وروسته موږ لیدل کېده. اوس وخت کې نه په افغانستان کې، نه په عربي هیوادونو کې، او نه په اسلامي نړۍ کې زما د نظر یان چې زه فکر کوم چې کومنګ د سیاسي فکر په ترازو ته وتلو، یا د سیاسي فکر په وړاندې کې وتلو، زه فکر نه کوم دا د قانون تطبیق وسیږي. اما نړیوال ځکه مخالفت کوي چې نړیوال دلته پیږي.
بله، بس تاسو په نظر باندې اوس مهال لپاره افغانستان لپاره څه ډول یو نظام خه نظام کېدلی شي چې دغه د ټول سیاسي جګړه ختمه کړي او افغانستان بل اخره یو پایښتي سولې ته ورسوي؟ په داسې حال کې چې د ترکیې غونډه هم را نږدې ده، او داسې ویل کېږي چې هلته به تر ډیره پورې د افغانستان د سولې او جګړې برخلیک هم معلوم شي.
ستاسو د سوال په خاني سوال یو برخه پاتې شو، هغه د نړیوالو مخالفت کې لري امارات سره د مسکو غونډه کې هم تلور لوی هوادونه چې دغه کانفرنس او د مسکو د غونډه هغه اصلي لوبغاړي او هغه هم امارات رات کوم. زما باور ده چې سو مسلې دی. یو بو ده چې د طالبانو دغه اوسنۍ حالت تقریبا د 2003 کال وروسته جګړه شروع کیږي تر اوسه پورې او د طالبانو په خاني اړیکې د القاعده شبکې سره د جندلا سره بیا د طالبانو زیاتره قومندانانو په داعش باندې وختل هغه په شمال کې تاسو ویل چې د موري لطیف اخونزاده وختل هغه قومندان د داعش او عبدالرحمن د طالبانو هغه قومندان بیا داعش وختل هم بیا لنګ په ننګرهار کې پاتین کې دا هغه مسلې وی چې نړیوال هی ویر لري او کدی ډار کې دي کوم ممکن طالبان په مرتق ډول د امارات تر چتر ورسیږي د نړیوال امنیت ته وستر غاښ په خول شي یو لوی اله تابع دوه ملت دا چې خپل د اوسنی امارات یو د طالبانو د اوسنی فورم چې دوی لري دا د نړیوال سره د تفاهم ګډه جمع نشي رامنځته کول کېږي یعنی تر اوسه پورې طالبان او نړیوال سره کله تفاهم ګډه جمع رامنځته نشي په دې کې د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت او خصوصا د طالبانو په شتون کې به حساس وضعیت دا بده دي باید شي چې ممکن د نړیوال ټولنې هغه اندېښنې راپارېږي چې هغه د محکمه د مذهبي افراطي حلقو شتون حساب وکړي چې هغه ممکن طالبانو سره وضعیت شي بل اخر د نړیوال امنیت لپاره ګواښ شي په دې کې د مواد مخدر د کنټرول مسله ده په دې کې د مرکزي اسیا او د ذخایر مسلې چې ممکن په یو بل ځای باندې واوري او د افراطي حلقې د مذهبي افراطي حلقې له وضعیت څخه استفاده کېدل شي دې ته په کتو سره زه فکر کوم چې نړیوال نه غواړي چې دغه سیمه مستقیم مرسته په افغانستان کې کسان طالبان چې یا چې هغه وخت وجود درلود رامنځته شي تاسو ویل چې اوس په کم یو نسخه رامنځته شي زما باور دی چې د افغانستان خلکو تیر شل کالو کې هدا اقل او کوم تیر ته نظر واچو د دیموکراسي لسیزه موږ درلود د افغانستان په تاریخ کې نو هغه نه په استفادې باندې باید د افغانستان د خلکو د اذهان او د افغانستان د خلکو د ارادې د تمثيل پر اساس یو نظام رامنځته شي د افغانستان خلک باید راشي او یو څوک ټاکي چې ځان د کم څه یو اصل ټاکي زه فکر کوم چې په اوس وخت کې د افغانستان د خلکو لپاره تر ټولو اصلي چتر تر ټولو اصلي فناګر چې د سیاسي اکاونټ یا سیاسي ادرس کې د شهره جمهوریت ده درسته خبر ده چې جمهوریت نه په بد استفادې ممکن په افغانستان کې تیرو دولس یا تیرو دیانس کال کې خصوصا د غشل کال کې کوایو د 2001 کال نه خو د 2002 کال طالبان چې منځ دي شلم کال د مسلې روان ده د وسریم جمهوریت دنه په سویس استفاده شي او سی په دې کې بعد فساد موضوع ده په دې کې د والوریزم مسله ده په دې کې د انتخابات سیاسي له ممکن سره مې ولیدله دا شی نشته دي اما د جمهوریت د جمهوریت سیستم پر غوند باندې باید کار وشي او د جمهوریت نظام په داخل کې بد اصلاحات راشت تر څو د منځ خلکو ته قابل ده قبول وکړي
مننه خغلی سادات خغلی آزاد تاسو په څه نظر یې آیا جمهوریت نظام فکر کوي چې په 13 شلو کلونو کې مثلا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته څور کړل خلکو ته او بیا هم فکر کوي چې هم داسې یو نظام د افغانستان د خلکو په ګټه دی او واقعا جمهوریت نظام تر سیوري لاندې به د افغانستان خلک یو دایمي سولې ته ورسیږي او تر کومه پریبه مخالفین دغه نظام وومنی د سول خبرې روانې دي زه فکر کوم تر ډیره پر هغه اختلافي ټکی چې دي همدا د نظام د سر مسله ده چې څوک اماراتي نظام غواړي او څوک په جمهوریت نظام تاکید کوي
ګور یو د ارمانونو مسله ده که د ارمانونو خبر وکړو نو ارمانونو خدای چې په افغانستان کې د تیر څلور کلو کې باید یو ټاکم نو وسته یو د نن اوسم یو ټاکونی شي یو واقعیتونه دي مکني واقعیتونه بل شکه چې په تیر څلور کلو کې که د پرتلې مسله سی د تیر شل کلن نظام یا د جمهوریت تر نامه لاندې نظام د طالبانو د وخت نظام سره نسبت پرتله کولای همدارنګه د طریقه وړاندې چې د مجاهدینو نظام او کورنۍ جګړې کې دغه سره بیخي نسبت پرتله کولای شي هغه کسان هم بیرته په واکې دي اما توکیل دا دی چې په هغه وخت کې څه ډول واخه لګاو نن څه ډول دي دا خو د جمهوریت هغه ښېګڼه ده د د د د جمهوریت ښایست دی اما په دې کې هم هیڅ شک نشته چې جمهوریت په تیر شل کورونه کې ونه توانې د هغه د ولغه فرصتونه چې و هغه اپورتونټیز چې و خبره ډېر فرصتونه و چې هغه د ترلاسه کړي څو ډول چې باید څومره ګټه ترلاسه وای هغه ونه سپول په ځانګړي توګه به دا تیرو مشفق وو کړو کې موږ د دې شاهدان هم یو او بل بحث دا دی کچېره یوازې بحث د جمهوریت وای چې جمهوریت د خپل ځای پاتې شي بیا د شل کلنه جګړه د ځای ته راشيدله او نړیوال هغه زبردواکي هوادونه چې پروند د افغانستان د امنیت شورا صلاحکار خپل وایي چې بهرني ځواکونه د افغانستان وزینو دا ویرسته چې په افغانستان کې د کورنۍ جګړه پیل شي دا په دې معنی چې افغانستان نن هم بهرني ځواکونو ته په فزیکی لحاظ او هم په مالی لحاظ د مرسته
سخت ضرورت لري، ځکه دولت ته ټول مهم موقف یا ټول مهم شخص هم دا خبره کوي. نو دا په دې معنی ده چې هغه کسان چې بیرته افغانستان د افغانستان دولت ضرورت تللي، یعنی که هغه متحده ایالاتونه دي او که د ناټو هیوادونه دي، هغه هم نن دې تصمیم ته رسېدلي دي چې نه، دلته یوازې دغه ساختار چې دی چې د مخالف لور دپاره طالبان دپاره د منلو نه دی، یوازې د دې ملاتړ نه شي کولی. دا جګړه یوازې په جنگ پای ته نه رسېږي، که په جنگ پای ته رسېدلی خو دا شل کاله به صحیح د پردې شاته به ډېر سیاسي اهدافي د سیمې د هیوادونو د خپلو متحده ایالاتونو د ناټو د هیوادونو همدارنګه په دننه په حکومت کې د ډلو ډلګوی او د طالبانو په موقف معلوم دی، طالبانو ملاتړ هیواد معلوم دی، هغه مطلق بیل بحث دی. نو زه فکر نه کوم چې په مطلق ډول همدغه سیستم چې روان دی دا دې وتوانېږي، یعنی طالبان ته څوک داخلي ناتور کې کشي ناتور کول کېدی، خو دا خو نور اله نور، دا خو ډېره ښه خبره وای. دا جګړه به تر دې ځای نه رسېدله. د اوس دپاره چې د افغانستان تاوتریخوالی د روانه جګړه په مطلق ډول له منځه ولاړ شي او په صادقانه ډول په دې باندې بحث وشي، هغه دا دی چې یو سیاسي تفاهم ته رسېدل دي. د افغانستان د قضیه د حل کې لای په دې موږ تاسو ښه خبرې شنه، طالبان سره نه د افغان دولت سره، د کشي د افغان دولت سره وای په درې ورځو کې دوه بیا ساتو کې موقف وکړي به تغییر راتلی. مثلا د نن درې ورځې وړاندې د امنیت شورا سلاکار په د واشنگتن د کوم پانتون سره په مرکه کې وایي چې افغانستان بهرني ځواکونو ته هیڅ ضرورت نه لري، بلکې مالی مرسته ضرورت لري. اما پرون بیا وایي چې که چېرې بهرني ځواکونه وځي نو افغانستان کې د کورنۍ جګړې ویره شته. دا هغه مسایل دي چې افغان دولت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د افغانستان د جغرافیې د افغانستان د ولس دفاع وکولی شي، حقوق ورکول شي. او دا یوازې د هغه مسله نه ده، چې د ظرفیت مسله ده، د امکاناتو مسله هم ده. افغانستان امکانات نه لري بې له شکه. موږ دا یو ډېر لوی کار و چې د کمال خان بند جوړ شو، خو کمال خان بند افغانستان نه شي جوړولی. یعنی موږ دومره محرومه هېواد یو د غربت په کچه باندې دوه فیصد ولس دی د غربت تر کچې په کم ټیټ وضعیت کې ژوند کوي. نو کله چې وضعیت داسې وي، بل لوری په مطلق ډول جګړه کوي، هیوادونه یې ملاتړ کوي، نو دغه روانه ډیموکراسي نشي کولی چې د افغانستان
آزاد شپ. دا چې وخت کوم فقط کړته چې وسته ترکیه غونډم را روانه ده او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو پښتون کې مثلا د افغان حکومت او طالبان کې نې سره خبرې وکړي، د نړۍ سیمه هیوادونو د اساس په ګډون باندې باید په دغه غونډه کې څه وشي چې یو برخلیک ټانکون کې وي د افغانستان د خلکو لپاره او دلته یو دایمي سول راول یو جوړجاړې رامنځته شي. څه باید وشي که پلنډوي راته وي؟ او
دا چې څه باید وشي په بحث نه کوو، بلکې دا وایو چې تصمیم چې نیول سوای دی په راتلونکي ناسته کې، د استنبول په ناسته کې نړیوالو متحده ایالاتونو د سیمې هیوادونو او د ملګرو ملتونو چې په لومړي ځل باندې د افغانستان په قضیه کې په دې کچه باندې دی د لیګ د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې په افغانستان کې سیاسي تحول باندې بحث کیږي. سیاسي تحول راتلونکی دی، هر موږ شور کول کیږي که موقت حکومت کې وګوري حکومت وي، چې په هغه کې دواړه لوري ټول لوري ځان وویني د دې موقت مودې لپاره. دغه نو سوي بیا ټاکنې تر سره کیږي که درې کال وروسته که سلس میاشتې وروسته وي. بحث هم دغه دی چې په افغانستان کې سیاسي تحول راځي او تر څو دلته سیمه ییز اتصال هم رامنځته شي، تر څو دلته د سیمې د هیوادونو ترمنځ انتماس سازۍ هم وشي، هغه سیالۍ هغه منفي سیالۍ چې دی ترمنځ روان دي، هغه سیالۍ هم باید له منځه ولاړې شي او دلته د فرصتونو څخه استفاده وشي. او د سیمه ییز اتصال لپاره متحده ایالاتونه اړ دي چې د سیمې د هیوادونو سره تفاهم ته ورسېږي، نه د طالب او د افغان دولت سره. طالب او افغان دولت په دې قضیه کې ډېر کم رول لري، بلکې د نش برابر دی. دلته رول د متحده ایالاتونو د سیمې د هیوادونو دی چې د یو تفاهم ته رسېدونکي دي. په افغانستان کې سیاسي تحول راځي او سیاسي تحول هغه که هر نوم ورکول کېږي تر اوسه پورې واضح نه دی. که موقت حکومت کې مستقیم ډول د طالبانو سره واک 50-50 ویشل کېږي او یا هم که بل نوم ورکول کېږي،
ډېره مننه.
اما دغه اوسنی کوم سیاسي هغه چې دی سختار چې دی نظام نه درخیم، البته یا د سیاسي حاکمیت درخیم، په دې کې به تغییر راځي.
ډېره مننه آزاد صاحب. ساده صاحب په لنډو باندې فقط یو دقل استاد نظر هم اخلو.
لمړی دا چې ما مخکې وویل چې اوس وخت کې د افغانستان د اوسنی وضعیت نظر کې ولرو، د افغانستان خلک باید خپل اراده تمثیل کړي او خپل ځان لپاره د نظام ټاکلو یا د اقل د اساسي قانون تحلیل یا د نظام شکل باید ځان د خپل ترسیم کاندي. دویمه خبر دا ده چې فکر کوم د مسکو کنفرانس او د انقره کنفرانس او شرطونو کې ده دا د یو ګډ تفاهم ژبه رامنځته کړي. تر اوسه پورې یو نسخه چې باید لیک شي او حد اقل له اوس چې طالبان ته کوم اساس ورکول کېږي، لکه څنګه چې آزاد صاحب ویل، حد اقل دا باید لیک شي. دوی باید راښکاره کړي چې د موقت حکومت دا کومه سي حکومت ده، دا وګوري په د چاپ واک ده، طالبان راځي یا یو سنه حکومت وخت کېږي یا بل څوک راځي. زه فکر کوم وخت مخکې قضاوتونه دا یو خطر سره شي کېدلی. پرېږدو د افغانستان خلک اوس طالبان هداقل یو انتاف خره کی دغه انتاف دی معنی باندې د امارات سنمنور باندې یا پری بد پوش چې پنړی کله چې نړیوال د سره امارات سنمنې کله چې پاکستان دوی سره امارات سنمنې چې هغه د طالبان د پلان حیثیت لري نو بنا پر دې لاغه نو روس په نور مسور باندې بس کول چې فکر کوم دا له وخت مخ خبرې دي نو زما باور ده چې اوس وخت د افغانستان د خلکو لپاره انتخاباته پرته چې هداقل منګ یو روغ نظام ته دغه سیاسي حکومت واک وسپارو یعنی ولې څه غلې دي خبر مونږ وړاندې کوي چې مونږ واک زه واک نه راځم زما ملګری واک نه راځي او لږه هنګام انتخابات هغه انتخابات ټول د افغانستان خلکو ته ځانو ګوري راځي چې نړیوال د مدیریت کې په موږ اعتماد نه لري ملګری ملتونه امادګي وته ونسي نه ماده امادګي وته ونسي بیا د لاش یو روغ حکومت تر څو یو روغ سیاسي حکومت ته موږ واک وسپارو هغه به د اساسي قانون تعدیل د نظام تشکیل په عین زمان کې د طالبانو د ادغام مسله طالبانو د انټیګریشن مسله د ټول مسلې باید په آرام فضا کې منتل شي په اوس وخت کې د موقت حکومت را متکلل چې راي او کاواک سیاسي وضعیت موږ وسیګو زما باور ده چې موږ بیا له کډری ویملې په شان
ډیر مننه د افغانستان د باور غورزنګ مشر خاغله نجیب الله آزاد او د پانتون استاد سید خالد سادات چې په دغه بحث کې مولا مکسره ګډون وکړ.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي